السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین دوه بجې شوې زسفی ولستان اگزیم تاسو هم زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په روانه یو ساعته پښتو خبرونه کې چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د خبرونې دویمه نیمه یې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځنګړې شوې چې موظف ډاکټر به د تور زیړي د ناروغۍ په اړه خبرې وکړي خو په لومړۍ نیمه کې په خبرونو سربیره چې کمال شاه عارف به دروروي و به وري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په ځنډولو سره قانون نقض کړی دی په ټولنیزو شبکو او همدارز د خبریالانو د غبرګونونو راپور هم لرو چې د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن د مړینې په اړه خپله غمرازي ښودلې ده په پکتیا کې د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې سږ کال روژه د تیر کال په نسبت له امنیتي پلوه ډاډمنه ده او همدارس د پاکستان په قبایلي سیمه کې د پوځ تر عملیاتو مخکې سخت دریځو وسلوالو ګیري او ویښتان لنډ کړي چې څوک یې ونه پیژني په دې اړه یو راپور لرو خو تر مخکې کمال شارف ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واوروي
د خبرونو سرچکه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن رسما د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتي شکایتونو د اسناف ورټولو علني غونډه افایل کړه د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د هلمند په سنگین نوزاد مساکلاک او کجکی ولسوالۍ کې د وسوال مخالفینو پر ضد عملیات په بریالیتوب سره پرمخ روان دي او د پاکستان اردو وایي چې دغه هیواد جنگي ایجاد تیارو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو بمباري کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن رسما د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتي شکایتونو د اسناف ورټولو علني غونډه افایل کړه د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت سرګند کړی چې په دې غونډه کې د شمال زون شکایتونه سړل کیږي او دواړه انتخاباتي ټیمونه کولای سي خپل دفاعي وړاندې کړي
تر ټولو ډیر شکایتونه چې شوی زمونږ په زون کې چې د شمال زون دی یو د فاریاب ولایت دی او یو هم د بلخ ولایت ولایت په ولایت به مونږ الوالو دوی کولای شي هغه شکایتونه چې دوی پاړه دي د هغه د دفاع وکړي
دغه شکایتونه نن د مدني ټولنو د رسنیو او د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د استاذ په حضور کې څرل کیږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون څلور رسنۍ د جمهوریت ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د رسنیزو سرغړونو لامل جریمه کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون مرسل حشمت الله رادفار نن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل د رسنیو د دوهم دور انتخاباتو پر مهال د وی اړخیز خبرونې د سکوت دورې نه مراتول او داس نور لامل نقدي جریمه سوي
24 رسانه در پیوند با تخلفات
دی وای چلیروش رسنی په دوهم دور انتخاباتو کې د کمیسیون لخوا په رسنیزو سرغړونو محکومې سوي دي نقد جریمه سوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي شاغلی راتفر زیاته کړی چې دغه رسنۍ څخه دوه ویشې په رسمي ډول نقد جریمه سوي دي یوې ته اختیار ورکړل سوي دي او یو هم سرنوالي ته معرفي سوي ده د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د هلمند په سنگین نوزاد مساکله او کجکی ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات په بریالیتوب سر پر مخ روان دي د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په خبري کانفرنس ته وویل چې دغه ولایت له وسلوال مخالفینو سره د مقابله په هدف کافي پوځي وسایل او امنیتي ځواکونه استول سوي دي
و عملیات های نظامی را که ما از حداقل از چند روز به این طرف آغاز
کردیم دوی د څو ورځو را په دې خوا چې کوم عملیات موږ پیل کړی دي لکه څنګه چې تمه کې د هغه پر مخ ځي او موږ د طالبانو د پښو غورځول په برخه کې په بیلابیلو وسایلو په خاص ډول په سنگین نوزاد مساکله او کجکی کې شی لاس راوړنی لرو شاغلی صدیقی ویل چې په هلمند کې د تیر څور لس ورځو را په دې خوا د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه کې درې نیم سو وسلوال مخالفینو تمرکز شوبل او وشته ده د کندهار سیمه سرواکي وایي چې نن سهار د غولت په میوان ولسوالۍ کې موټر سایکل بم چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او د یو پولیس او د یو ملي اردو د سرتیر په ګډون څلور تنه ټپیان شوی د کندهار د والی ویان د واخان وینفال ازادي راډیو ټول چې چاودنه د میوان د ولسوالۍ په بازار کې رامسته شوی بهرني خبرونه تر لنډې وخت په ورسته شرغلست د پاکستان اردو وایي چې دغه هیواد جنگي یو تیارو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو بمباري کړي د پاکستان اردو ادا کوي چې په دغه هوایي حملو کې د ازبک جنگیالیو په ګډون یو شمیر سیمهیز وسلوال وژل سوي دي. د دغه هیواد اردو په یوه اعلامیه کې ویلي چې جیش تیارو وروسته تر هغه په میرانشاه او بویا کلو کې هوایي حملې وکړې چې د پاکستان اردو په یادو سیمو کې د وسلوالو تر حملې لاندې راغله. د پاکستان اردو د وسلوالو په ضد عملیات افغانستان په پولو په اردو کې د شمالي وزیرستان کې په لار اچولی دي. د سعودي عربستان جنوب کې دوه مشکوک وسلوالو ځانونو په چودونکو موادو لوزولې دي. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت وایي دواړو هغه مهال ځانونه منفجر کړل چې امنیتي ځواکونه د هغوی د ځای په اړه خبر سول. سعودي چارواکي وایي دا ځانو جون کې په یوه حکومتي ودانۍ کې پټ وو. دا پیښه څو ورځې تر هغه کېږي چې یمن سره پر پله په یوې حملې کې د سعودي عربستان څلور پولیسات سرتي وسل. د سعودي د اسرائیلی ځواکونو د غزې په نوار سیمه کې پر لسو هدفونو هوایي بمباري کړې. د اسرائیلو اردو ویلي دغه حملې چې نن سهار ترسره سوې وسلوال او د هغوی د وسلو د تولید یوه سیمه هم په نښه سوې ده. دغه حملې وروسته تر هغه ترسره کېږي چې د تېرې اونۍ په اخر کې د غزې د نوار سیمې څخه پر اسرائیلو توغندۍ وتوغول سوې. د توغول سوو راکټونو یو شمېر د اسرائیلو پر ختیځ ښار بیبر شیبه باندې لګېدلي و. دغه حملې همدارنګه د اسرائیلو د پولیسو او د فلسطیني مظاهره چانو ترمنځ تر نښتې وروسته رامنځته سوې. تاوتریخوالی له تیر اونۍ وروسته تر هغه زیات سو چې یوه نوی فلسطینی ځوان ابو خدیر په خپل کور کې ونیول سو او وروسته تر هغې جسد په یوه ځنګل کې وموندل سو. پولیس وایي په دې اړه تحقیقات دوام لري، خو فلسطینیان په دې باور دي چې دغه نوی ځوان د هغو دریو اسرائیلي ځوانانو د وژلو په غچ اخستلو کې وژل سوی دی. د عراق د فوز ویاند وای د دې هیواد صدر اعظم د اردو د پولیس ځواکونو قمندان او د عراق د فدرالي پولیسو مشر لدن دولری کړی دی. جنرال قاسم موسوی وای نور المالکی پرون د اسنادو په لاسلیک سره د پولیس ځواکونو قمندان جنرال علي غیدان او د فدرالي پولیسو مشر جنرال محسن الکعبی تقاعد ته سوکړل. موسوی وویل چې دواړو د تقاعد د حقوقو سره خپلې دندې پرېښې دي. تر اوسه د دوی پر ځای نور کسان نه دي اعلان شوي. له دوی څخه د دو چارواکو لیر کول د هغو بدلونو یوه برخه ده چې مالکیه د عراق په امنیتي ځواکونو کې عملي کول غواړي. دا بدلونونه وروسته له هغه راځي چې د راپورونو له مخې نږدې و د عراق امنیتي ځواکونه د داعش د سختریزو وسلوالو د یوه پراخ یرغل په وړاندې سخت وکړي. او د پولینډ په جنوب کې د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یوولس کسان وژل سوي او یو تن ټپي سوی دی. دې الوتکې چې پاراشوتسټان یې لږدول له الوتنې لږ وروسته نسکوره سوه. د الوتکې د رالوېدو د سبب په اړه څېړنې پیل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کغه غواړي د خبرونه بیا هم وګوري. اول ولید ازادي رادیو وی پانی تور شي پته ده ازادي رادیو ټکی اورک. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو کمیسیون د جمهوریت ریاست د لمړنیو نتایجو په ځنډولو سره قانون نقض کړی دی.
لبد مرغه د دې قانون نقض هم د انتخاباتو کمیسیون لخوا تنوع شو د قسمه نتایجو د اعلان په نه کولو سره او هم مشخصه په پروسه کې دخیلونه یو خوا
د پکتیا امنیتی چارواکی وایي که څه هم په وزیرستان کې عملیات روان دي خو له پولې دی خوا هم راغیزې نه ده کړې.
خاص تاثیر نه ده کړی. اگر کې د دښمن حمله زیات شوي تاسې ډنډ پټون کې ولید چې ډنډ پټون کې سرحدي پولیسو باندې دوی ډیر تهاجمي حمله وکړه چې په سنگین کې کړی و.
بلابل اشخاص او خبريالانو چارواکو او رسنیزو ادارو د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر ژمن د مړینی په اړه غم راځي خودلی. په پاکستان کې بیا په قبایلی سیمو کې د پاوست عملیاتو مخکې سختریزو وسلوالو خپلې ګیری او وختان لند کړي چې څوک یې ونه پیژني او عادي کډوالي وګڼي. دا به هم ورې چې په کندوز کې سکل د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او FM/15 باندې نشرات لري. سر راپور هم دادای چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په ځنډولو سره قانون نقض کړی دی. دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت دا څرګندونې نن یکشنبه د شمال زون د شکایتونو څېړنې د استیناف غوښتنې په علني غونډه کې وکړي. ټاکل شوی و چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج د سرطان په 11 اعلان شي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا کار په انتخاباتي پروسه کې د شفافیت په هدف راتلونکي دوشنبې ته وځنډو. رحمت الله افغان هم دا اوس سره سره په سټوډیو کې دی د دې راپور په اړه جزئیات راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو پروسه بشپړه ده او خلک دې سیاسي اړخ نه ورکوي، ځکه چې دا یو تخنیکي او حقوقي موضوع ده. د دې کمیسیون رئیس د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړې ته د انتظار وباسي. عبدالستار سعادت د یک شنبې په ورځ د شمال د 15 ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوجان او سمنګان د شکایتونو څېړنې د استیناف غوښتنې په علني غونډه کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د لومړنیو نتایجو اعلانولو سره د انتخاباتو قانون نقض کړی دی.
له بده مرغه د دې قانون نقض هم د انتخاباتي کمیسیون له خوا وشو، د قسمی نتایجو د اعلان په نه کولو سره او هم مشخصه په پروسه کې دخیلونه. یو خوا همدا اوس د افغانستان نافذ قوانینو ته په دې باره کې هغه لازم درناوی ونکړ، په ځای دې چې هغه قانوني ادرسو ته مراجعه شوې وه هغه ونه شوه. البته پروسه زموږ له نظره مکمله ده.
په خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو محلویش سره سم اعلان کړی و چې د جمهوری ریاست لومړنی نتایج د سرطان په 11 اعلانوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره چهارشنبه وویل چې په انتخاباتي پروسه کې د ښه شفافیت په هدف دغه کار د سرطان 14 ته ځنډولی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم له دې اعلان هرکلی وکړ او د اشرف غني احمدي په مشرۍ د تحول او دوام ټیم هم د کمیسیون دغه پریکړه ومنله. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د جمهوري ریاست له دویم دور انتخاباتو نه وروسته د درغلیو تور په له امله د انتخاباتو کمیسیون سره اړیکې وځنډولې. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هر انتخاباتي ټیم استازی چې دې کمیسیون پالني غونډه کې ګډون نه کوي په دې معنی ده چې له خپل حق نه انصراف کړی. یو ځل بیا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت:
موږ دوی ته حق ورکړی چې دغه علني غونډو کې ګډون وکړي، د خپل درایو نه دفاع وکړي او که د بل چا درایو په اړه اسناد او مدارک لري هغه را استفاده وکړي د خپل حق نه. هر کله چې دوی حضور نه پیدا کوي دا په دې معنا ده چې دوی د خپل حق نه انصراف کړی. حق یا استعمالیږي یا ته انصراف کیږي، انصراف هم د دوی حق دی. بنان هیڅ ډول جبر په دوی نه و.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی ده چې د جمهوری ریاست دوهم دور انتخاباتو لومړنی نتایج سبا دوشنبه په ورځ او وروستي نتایج د همدې میاشتې په 1 نیټه اعلان شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمیر کاروونکو، خبریالانو، د خبریالانو بنسټونو او ځینو دولتي چارواکو د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن د مړینې په اړه لیکنې کړې او د هغه د مرګ په اړه یې خپله همرازی خودلی. په کابل کې زموږ همکار فهیم عابد په ټولنیزو رسنیو کې د ځواني مارک ژمن د مړینې په اړه لیکنې او د خبریالانو د بنسټونو د خوښنې پیغامونه مرور کړي او دا ریپورټ یې رالیږلی.
د ازادي راډیو د خبریال زبیر ژمن مړینې د افغانستان د مطبوعاتو د ټولنې غړي او د هغه اوریدونکو ډیر غمجن کړي دي. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو او په ځانګړې توګه د فیسبوک ډیر شمیر کاروونکو، خبریالانو او دولتي چارواکو د ژمن د ځواني مرګي په اړه لیکنې کړي او یو شمیر کسانو د هغه عکس په خپل پروفایل کې ښیي. افغان خبریال اجمل تورمن لیکلي ژمن صاحب ځواني مرګي د زړه ستنې را ماتې کړي. نه مې در سره وروستی دیدن وشو او نه مې د تابوت ته اوږه ورکړه. د نازوانه مرګ د ځواني ته هم ونه کتل، ستا لیاقت او عاجزۍ ته هم ونه کتل. دا څنګه درد و چې داسې وخوړی؟ ما خو ویل چې زما جنازه به په تاسې درنوي، خو که داسې یو رانځئ نو زما به هم سخت د بې کسۍ مرګ وي. د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې زموږ د ګران دوست زبیر ژمن مړینې موږ ټول ډیر غمجن کړي یو. زه په کورنیو چارو وزارت کې د خپلو همکارانو په استازیتوب خپل د ډاډګیرنې مراتب د هغه کورنیو همکارانو ته وړاندې کوم. روح دې ښاد وي او یاد دې تل ژوندی وي. د بی بی سی خبریال حافظ معروف بیا د ځواني مرګ ژمن په اړه لیکلي، له خندا ډکه خوله، درون شخصیت، با استعداد ځوان، که هر ښېګڼه وای په ده کې وه. له ملګرتوب ورهاخوا مو په خپل مسلک کې مو ډېرې تجربې او خاطرې سره لرلې. دوه کاله وړاندې په جاپان کې د توکیو اقتصادي غونډې ته یو ځای تللي وو. د کانفرنس وخت کم و او کار خورا ډېر، د ده بیا بیخي ډېر و، ځکه هر ساعت به یې په پښتو او دري خپرونو ته په ژوندۍ بڼه د غونډې حال ورکوه. خو د شمشاد تلویزیون خبریال حدیث پردیس بیا د ژمن د مړینې په اړه دا شعر لیکلی: ارمان ارمان ښکلي یادونه لاړل، تنکي ځوانان لکه ګلونه لاړل، د ځواني مرګ زبیر په یاد ژاړم، روح یې په هغه دنیا خات غواړم. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس او د ځواني مرګ ژمن ملګري کبیر حقمل د هغه د مړینې په اړه داسې لیکلي: زبیر جانه، ما وبخه چې پر جنازه مې دې هومره ونه شو ژړلی لکه څومره دې چې په ژوند خندولی یم. ما ته د بیروح جسد مخې ته پروت و، ملګري له ټوکو ټکالو ډېر لرې ستا پر بیلتون ژړېدل، خو د هیچا زړه ونه چاودېد. هغه شېبې مې مخامخ پر وړاندې څرګندېدې چې له لیدو سره سم به مو خندا پیل کړه او خدای پاماني به مو هم په خندا کوله. زبیره، ته نازوانه یې چې موږ دې یو په یوازې کړو او که موږ چې زړه مو نه درپسې چوي. په همدې حال کې د خبریالانو یو شمېر بنسټونو د زبیر ژمن د مړینې په اړه د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو پیغام کې د ازادۍ راډیو د خبریال زبیر ژمن مړینه یوه لویه ضایع بللې او د هغه کورنۍ او همکارانو ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړي. افغان اسلامي اژانس د لوګر د خبریالانو ټولنې د لوګر والی او د دې ولایت د ولایتي شورا مشر، د افغانستان په شمال کې د خبریالانو ټولنې او ځینو نورو بنسټونو هم د زبیر ژمن د مړینې په اړه د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي او د هغه مړینه یې د مطبوعاتو لپاره لویه ضایع بللې ده.
فموریدل چې د ټولنیزو شبکو کارونکو، خبریالانو، دولتي چارواکو، د ازادۍ راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن د مړینې په اړه لیکنې کړي او خپل غم راځي خودلې. همدارنګه په افغانستان کې خپلواک رسنیو د ملاتړ ادارې نای چارواکو نن د یو کانفرنس په څنډه کې د احمد زبیر ژمن مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره ستره ضایعه وبلله او خپل خواشینی څرګنده کړه. راپښو یو بل راپور چې د پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه دی. په پکتیا کې هر کال د روژې په میاشت کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتېږي. تیر کال د روژې په میاشت کې د وسلوالو په بیلابیلو حملو سره شاوخوا 200 ملکي او غیر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چې سږ کال روژه په پکتیا کې له امنیتي پلوه څنګه تیریږي، آیا امنیتي حالت ډاډمن دی که څنګه، زموږ خبریال داود تپان د پکتیا ولایت له امنیي قومندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
واقعا چې پروس کال د روژې په میاشت کې یو سلسله مشکلات وو. د پکتیا په ښار کې یو سلسله چاودنې وې چې خوشبختانه زموږ پولیسو په هغه وخت کې هم وکولی سو تعداد زیات کسانو چې په دې چاودنو کې لاس درلوده وینیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. خو الحمدلله فعلا وضعیت ډیر ښه ده، نورمال ده، خاص مشکل نسته او موږ ټول جنایي پولیس، استخبارات، تروریزم، امنی پولیس همداسې ملي امنیت سره یو ښه پلان جوړ کړی ده. د ښار د امنیت په خاطر هم د یونیفرمداره قوتو او هم د غیر یونیفرمداره کشفي ارګانو مبنان په دې باندې کار کوو او الحمدلله لمنګ سره اوس ولس هم همغږی ده. هر چېرته دوی ناوړه شی ګوري، نرشناسه کس ګوري، نو موږ سره شریکینو بنان موږ کوشش کوو چې د پکتیا د ولایت خصوصا د ګردیز ښار امنیت د روژې په میاشت کې پټ هر وخت خصوصا د روژې په میاشت کې تامین کړو.
په اطراف کې پکتیا امنیتي وضعیت څنګه ده؟
الحمدلله په پکتیا کې وضعیت ورځ بل ورځ کې کېږي، ولې ولس اوس خپل باور په خپلو بچانو پیدا کړی ده. تاسو ښه بېلګه د انتخاباتو ګورئ چې پکتیا په ولایت کې یو سایت هم تړلی نه و او ټول سایتونه خلاص و، خلک راغل خپل رای استعمال کړي. نو بنان اوس ولس خپل باور په خپلو بچانو پیدا کړی ده او موږ هم کوشش کوو، دښمن هم ډیر زیات کوشش کولی ده. سرحدي ولایت ده، اوس فعلا عملیات هغې خواته په وزیرستان کې شروع شوي دي. نو بنان اکثرا هغه طالبان چې د پاکستان هغه دې خواته راغلي دي
نو بنان منګه د دی وختو کې ډیر خلاص راوړنه دلودي چې منګه عملیات دلوده د کومندو او زمنګ د واکونش قطاتو د ایصاف شمول په سید کرام کې تقریبا هلته نه ویش کسان وجل سوی دي او داسې مغه ورځ باندې د احمد ابا پولیس والے کې چې وژغړه کو د تان غړه کو او سپړې په ساحه کې چالت هم تقریبا په حدود دي نن اس کا سپوز ہے کہ درې کا سببل ځای کې او تقریبا په حدود 55 سپته کسانو دوی مړی دلو ده او په حدود دي درې دیس کسانو چې موږ ته اطلاع رسیدلې ده چې دوه زخمیان او په دغه ورځ باندې یو وراده موټر دی دوی په ساحه دي شاهی کوټ کې چې سلام مهمات پکې بارو هغه درې کسانو سره هغه هم دی ائتلافي قوتو لارنه دی حوال لارنه وشتل سوی ده او
یعنی دی وزیرستان عملیاتو دی پکتیا په امنیتی وضعیت خاص تاثیر نه ده کړی
اگر کی دکمن حملہ زیاد سوی تاسی ڈنڈ پٹان کی اولی ده ڈنڈ پٹان کی سرحدی پولیس باندی دوی دیر تهاجمی حملہ وکړه گچا سنگین کی کړی و همدا چې په پازرا کی کړی و په ارزه کی دوی مات خوړل خصوصا ڈنڈ پٹان پولیس والے کی سرحدی پولیس او ملی پولیس او محلی پولیس ډیر شهامت او دکمن په شاو ته مو چاته د غو باز دوی ونس کولای چې تاسو خپل مړی انتقال کیو تدار چې انتقال کیو تدار ونس کولای چې دوی خپل مړی انتقال کیږي هغه هم د موږ د وکول لخوانه دو مړی ورکړل
کله کله هم بریدونه کې ولس یعنی وسلوال په تاسو باندې بریدونه کوي ولس در سره ملاتړ کوي
واقعا دا ټول ملاتړ دی ولس دا چې موږ ته راپور کوي موږ ته اطلاع کوي او موږ حمایه کوي په وخت عملیاتو کې
د پکتیا د امنیت قومندان مل پاسوال زلمی اوریا خیل خبری موارد لې شډاډي ورکړ په سکل روژه کې امنیتی وضعیت له تیر کال په نسبت خده او په وزیرستان کې روان عملیات هم همره تاثیر نه لري ځکه چې افغان ځوکونو د پکتیا ولایت په بیلابیلو وسوالیو کې د وسلوال مخالفینو د تصفیوي د وسلوال مخالفینو پر ضد خپل عملیات کړی دي او هغوی ته ګڼ شمیر مرګ ژوبله اړولې ده.
آزادی رادیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې لدې چې د پاکستان په اړه راپور ته غوږ شو د ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې ته هم ورتلی شئ که غواړئ خبرونه راپورونه او عکسونه شیبه په شیبه چې هلته لویږي هغه وګورئ او کېدای شي له ځینو خبرونو استفاده وکړئ. پته ده facebook.com/azadiradio. همداراز مونږ غواړو د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ. پته ده azadiradio.org. اوس به مرشو د پاکستان په اړه یو راپور ته. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د پوځ تر عملیاتو مخکې سخت دریځو وسلوالو ګیرې او ویښتان لنډ کړي چې څوک یې ونه پیژني او عادي کډوال یې وګڼي. دغو وسلوالو ځایي سلمانانو ته پلمې کړي چې ګواکې له پاکستانه بهر ځي او نه غواړي څوک یې په هوایي میدانونو کې په عذاب کړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
په سلګونو طالب جنگیالی او څو اونۍ مخکې تر دې چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمه کې عملیات پیل کړي د ویشتانو په کمولو خپل څیره بدله کړې ده. دوی د دې لپاره چې کډوال وبلل سي او له نورو اسانتیاو ګټه واخلي دا کار کړی دی. اعظم خان د شمالي وزیرستان په عمومي ښار میرانشاه کې یو مشهور سلمان و. د ده په څیر نږدې 15 نور کسان د هغو عملیاتو له کبله له خپلې سیمې بې ځایه سوي چې د پاکستاني پوځ لخوا له تېرې میاشتې راهیسې په سیمه کې روان دي. دوی د فرانسې خبري اژانس ته وویل د پاکستاني پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل میاشت مخکې د دوی کاروبار ډیر ښه شو ځکه سختریزو وسلولو هڅه کوله خپلې اوږدې ژیرې وړې او اوږده ویښتان لنډ کړي. اعظم خان وویل مخکې تر دې چې امنیتي ځواکونه هلته پوځي عملیات پیل کړي وسوت ځایي او ازبک جنګیالیو خپلې ژیرې او ویښتان لنډ کړل. دغه نایي یا سلمان دا خبرې د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یوه دوکان کې د خلکو د ویښتانو د کمولو پر مهال وکړې چې اکثریت ملکیان دې سیمې ته د عملیاتو له کبله راکډ سوي دي. اعظم د څو کلونو لپاره د وسلوالو په غوښتنه د تحریک طالبان پاکستان د وجل سوي مشر حکیم الله مسعود ویشتنو ته ورته د خلکو ویشته جوړول. خدا غنایی یا سلمان وایي په می میاشت کې وسلوالو کسانو د خپلو ویشتنو سټایل بدل کړ. د ته په خبره د طالبانو همغه مشران راغلل او خپل جریه وړې کړې. دای ویل چې خلیج تر باندې او نه غواړي د پاکستان په هوایي ډګرونو کې څوک جنجال ورته جوړ کړي. د فرانسې خبري اژانس ته وویل هغه ازبک او تاجک جنگیالی به هم سلمانی ته ورتلل چې په سیمه ییزه ژبه یې خبرې نسوای کولی. اعظم وی دوی به یواز یو څو پښتو کلمات کارول ملګریه ماشین زیرو او اسلام آباد دته په خبره دوه طالب مشرانو خپل جری وخړیلې او ویلې چې اسلام آباد ته د تک جوګاسي د فرانسې خبری اجنس لیکي د پاکستان پاوز د جون پر 15مه د وسلول پر ضد په قبایلی سیمه کې پاوزي عملیات پیل کړل د پاکستان پاوز اجمنه کړي د دې لپاره چې په اټیمو وسلو په دې سنبال هیواد کې د وسلول د ترورستي بریدونو مخه ونیسي غوړي په سیمه کې د دوی مهم مرکزونه لمنځه یوسي ډیورنډ کرښه ته څیرمه پراته د پاکستان قبایلی سیمه لکلونو راهیسې د سختریزو وسلوالو د القاعده جنګیالیو پاکستانی طالبانو دغه راز د ازبک او اویغور وسلوالو په څیر د بهرنیو جنګیالیو ځال ګڼل کیږي په همدې حال کې د پاکستان پوځ نن وویل چې جنگي الوتکو یې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه ویشتلې دي پوځ ادعا کوي چې په پرونی برید کې ګڼ ازبک او ځایي وسلوال وژلې دي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د ازادي رادیو د سهار لوو تر ماخام وو بجو پرې په همدې چینل کې چې د امریکا غاښنا رادیو خبرونه لري تاسو اوریدل شئ اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د یوکرين په اړه باندې ده د یوکرين ولسمشر وای د سلیویانسک له خاره د روسي په لاو بلتون په لاو په استلو کې د دې هیواد د پوځ بریالیتوب د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې یو ټاکونکي مرحله ده د یوکرين پوځ په وروستیو کې له سلیویانسک څخه وسلوالو مخالفین وایستل او دا خاري بیرته په خپل ولکه کې راوست خو د یوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو ویل د سلیویانسک او د یوکرين د یو شمیر نورو ختیځو سیمو بیرته نیول د وسلوالو یاغیانو پر ضد د بشپړ بری په معنا نه ده نور جزئیات د نوریاس نوری پراپور کی
له وسلوالو یاغیانو د سلوویانسک ښار تر نیولو وروسته د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینوک حکومت چارواکو ته امر کړی چې ژر تر ژره په دې ښار کې پولیس ځای پر ځای کړي او قضایي سیستم او د روغتیايي خدمتونو مرکزونه د فعال کړي د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د کیف تر واکمنۍ لاندې سلوویانسک ښار بیرته راوستل د هیواد د پوز بریالیتوب وبل او هغه یې وټاکونکو مرحله یاده کړه خو هغه زیاته کړه تر اوسه د وسلوالو یاغیانو پر ضد بشپړ بری نه دی ترلاسه شوی پروشینکو په ټلویزیوني خبرو کې وویل دونیسک او نورو سیمو د آزادولو لپاره به د اوکراین د پوز عملیات دوام وکړي نن د اوکراین وسلوالو ځواکونو او ملي ګارد سلوویانسک له ترورستانو آزاد کړ نن د اوکراین بیرغ یو ځل بیا پر دې ښار چې وسلوالو مخالفینو هغه یو قوي سنګر باله په رپیټو دی د اوکراین ځواکونو د شپې لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال د سلوویانسک له صنعتي ښاره وایستل په نښتو کې د لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکول شوي دي راپورونه وایي چې وسلوال له سلوویانسک ښار او شاوخوا سیمو تښتېدلي او دونیسک ته تللي دي د اوکراین کورنیو چارو وزیر ارسن واکو په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې وسلوال د غراز د هورلیف کا ښار ته هم تښتېدلی دي د ښار چې سلوویانسک جنوب ختیځ په 50 کیلومتره کې پروت دی ډېرې برخې د بلتون غوښتونکو وسلوالو په ولکه کې دي د سلوویانسک له ښاره د روسي پلو وسلوالو هیستل د کیف لپاره چې له نږدې درې میاشتو راهیسې د اوکراین د ختیځو بلتون غوښتونکو سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅې کوي ستر بریالیتوب دی د وسلوالو یاغیانو مشر وویل وسلوال له سلوویانسک څخه وتلي خو مات شوي نه دي اندری پورګن چې ځان د اعلان شوی دونیسک د جمهوریت یو مشر بولی ویلی چې وسلوالو د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره دغه ښار خوشی کړی دی
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري
روختیا د ژوند شتمنی به له دونیمو بجو وروسته نشریږي خو اوس د ازادي راډیو لارې د اقتصاد نړۍ خبرونه تغوښ شي چې نجیب زمان جوړ کړي
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
پاموکړې اقتصادي خبرونه ته د کندهار ولایت د ګمرک چارواکي د خپل عوایدو د لوړوالي خبر ورکوي دغه ګمرک رئیس سید جمال هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال د لومړي شپږ میاشتو په مقایسه د ګمرک په عوایدو کې 20% ډیروالی راغلی دی ښاغلی هاشمی د عوایدو د ډیروالي لامل په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو کمول او د ګمرکي سیستم شوالي بولي او په سرپل ولایت کې د هغو سلو وړو او لوی پروژو کار بیا له سره پیل شو چې د جمهور ریاست انتخاباتو لامل درېدلی وو د سرپل والی عبدالجبار حقبین ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروژو کې د شلو شونځیو د ودانیو جوړول، د سړکونو او پلونو جوړول شامل دي او 2000 کسان ته پکې د کار زمينه مساعده شوې ده. ښاغلی حقبین وایي د دغه پراختیایي پروژو ارزښت شاوخوا 200 میلیون افغانۍ دی. د کابل په وزارتونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو اومنی بوجي اوړه 1250 افغانۍ، یو بوجي ورجې 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 1250 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 50 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 25 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 25 افغانۍ. او دا هم د بهرنیو اسعارو بیې د کابل په وزارتونو کې یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او اتیا پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومنه 18 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو د سباون کاکړ په غاغ واوریدل. مخکې لدې چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام تاسو ته وړاندې شي، یو موضوع هم د تور زیړی پاړه ده. سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درته وایي.
د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن رسمي د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتي شکایتونو د اسناد غوښتلو علني غونډه پیل کړه. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون څلیر وش رسنی د جمهوریت ریاست په دوهم دور انتخابات کې د رسنیزو سرغړونو لامل جریمه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند په سنگین نوزاد مساکله او کجکی ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات په بریالي توپ سر پر مخ روان دي. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې نن سهار د غولاد په میوان ولسوالۍ کې د موټر سایکل بم چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او د یو پولیس او یو ملي اردو د وسرتیر په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي. د پاکستان اردو وایي چې دغه هیواد جیټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځاینو بمباري کړي. د سعودي عربستان په جنوب کې دوه مشکوک وسلوالو ځانونو په چاودونکو موادو الوزولي دي. او د عراق د پوز ویان وای د دې هواد صدر اعظم د اردو د پولیس وکونو کمانډان او د عراق د فدرالي پولیسو مشر لدندو لری کړی دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنونده های عزیز، به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو زادی خوش آمدید. من سهل لیبال میزبان شما هستم. در این برنامه روی بیماری زردی به گونه مشخص در مورد زردی سیاه یا هپاتیتیس بی صحبت می کنیم. دکتر صاحب عنایت سهیل متخصص امراض داخله ساری مهمان ماست. هپاتیتیس بی یا زردی سیاه چی است و عامل آن چیست؟ هپاتیتیس بی یک مریضی ویروسی است که جگر را مصاب می سازد. هپاتیتیس چگونه از یک شخص به شخص دیگر سرایت می کند؟ هپاتیتیس می تواند از طرق مختلف از یک شخص ملوث به اشخاص سالم سرایت نماید. ویروس این بیماری در خون و ترشحات فرد آلوده وجود داشته و از این طریق به افراد دیگر انتقال پیدا می کند. از جمله راه‌های انتقال عبارتند از مادر آلوده به طفلش در زمان تولد، دریافت خون، تماس جنسی با فرد مصاب، استفاده مشترک از ماشین ریشتراشی، ناخونگیر، مسواک و یا سرنج آلوده و سابقه هپاتیتیس در خانواده است. در مورد علائم و سایر موارد در خصوص بیماری زردی سیاه از دکتر صاحب مشنهیم. شما هم اگر سوال در این رابطه داشته باشید، امین حالا می توانید به شماره تلفون های 0700-822-755 و 0799-20-35-40 زنگ زده سوالتان را از دکتر صاحب سهیل بپرسید. خب ابتدا دکتر صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگم و میخوایم بپرسم که زردی سیاه چی هست و چند نوع میباشد؟ زردی چی هست و چند نوع میباشد؟
تشکر از شما و به ارتباط موضوع شما که امروز انتخاب کردن در ارتباط هپاتیت بی یا زردی سیاه که یک نام معمول در افغانستان برش زردی سیاه هست. ای چی است و چطور انتقال میکنه و از کجا مثلا اعراض علائم وزی در وجود پدیدار میشه؟ اصلا قسمی که شما اشاره کردین یک مریضی ویروسی است که توسط یک نوع خاص از ویروس که به نام HPV یا هپاتیتیس بی ویروس نامیده میشه توسط زو انتقال میکنه و انواع مختلف میداشته باشه. البته امی هپاتیت ویروسی یا التهاب جگر با واسطه ویروس ها میتونه توسط انواع مختلف ویروس ها به میان میاد که یکی از جمله ویروسی بی است، نویدگرش ویروسی سی است، ویروسی ای است و به نام ویروسی ای و جی هم میتونه که باعث هپاتیت شوه. چیزی که ما میخوایم بالاش ما بحث بکنیم نوع از مریضی ویروسی که جگر التهاب میته و باعث التهاب جگر میشه که به نام وایرال هپاتیتیس بی یاد میشه و مردم ما رو به نام زردی سیاه یاد میکنن. دیگه برای ما بحث میکنیم چون که مریضی ویروسی است توسط فراورده های خون، توسط خون از یک شخص ملوث به شخص دیگه انتقال میکنه و قسمی که شما اشاره کردین میتونه در هنگام تولد طفل از مادر مصاب به هپاتیت بی به طفلش انتقال کنه، اما فیصدش کم است و توسط استفاده مشترک از سرنج، توسط استفاده مشترک از پچکاری ها در اشخاصی که معتاد هستند و از یک پچکاری چند شخص استفاده میکنن انتقال میکنه، توسط استفاده مشترک از پل پاکی و توسط استفاده مشترک از مثلا برس دندان میتونه به یک فیصدی انتقال کنه. خلاص گپ انتقال از این توسط خون از یک شخص به شخصی انتقال میکنه، هیچگاهی از طریق قول دادن، نشستن با شخص مصاب و یا مثلا استفاده گوشی موبایل یا بعض استفاده از یک اتاق مثلا نشست برخاست انتقال صورت نمیگیره.
بله، خب با تشکر از شما قبل از اینکه دکتر صاحب روی علائم بیماری زردی سیاه صحبت بکنن، یک شنونده ما به نام شفیق الله از کاپیسا روی خط هستند که تماسشون رو پاسخ میدیم. سلام، بفرمایید.
من دکتر
زهرا پاسخ کوم که پیدا کیږي. حواله شه د خپل پوښتنه سره بیا یوزل تکرار کړئ.
دکتر زهرا پاسخ کوم خوړو کې پیدا کیږي؟
مهرباني.
بله، از طریق رادیو بشنوین.
تور جرای پا کمو خلق پیدا کیگی او یا ده کمو کیگی ده مهمه نده چه مثلا اگه شخص پا کم سن کیوی او یا ده مثلا کم جنس وی اگه ده ناری نوی که خزی نوی یا ده ماشیم یا ده لوی وی نو ده پا هر سری که رامنسه که دهشی پا هر شخص که رامنسه که دهشی که چیر اگه ده اقبال ده صحت خیال و نسخاتی او ده دست و چه سر پا تماس که ووسی یا پا کرونه که دست و کس ووسی شه اگه تور جرای لری او ده اگه مثلا وینه پا کار شی دویتا او اگه وینه ده دوی وجود انتقال شی یا مثلا اگه پچکاری چه اگه ناروغ کس بانده لگه دلی ده اگه پا وینه بانده شوی ده اگه شخص پا وینه پا تماس کرا شی او یا هم که چیره مثلا دین وقت پا کلی و پا باندو که خالکوبی او یا ده خالون و حل رواج دی ده کسی نده زیاد ده اگه سخه مثلا که وی ها غستنه چه اگه یو کس خال ور بانده وحی او اگه تور جره ولری او ده بلچه پا وجود بانده ولری یا مثلا غوگون سوری که ده آرایش و دغه پاره او ده غستنه پا ها غوینه بانده لگی دلی وی چه اگه ده تور جری ده مریض ده وینه سر پا تماس که وی نو پا ده تاریخ بانده که ده شی هر چوک پا ده بانده مصاب شی او ناروغ شی.
خب یک شنونده دیگه داریم، میرویس از لوگر زنگ زدن. سلام، بفرمایین لطفا سوالتان از دکتر صاحب بپرسین.
بله، سلام علیکم. سلام خدمت شما، خدمت دکتر. یک سوال داشتم که آیا زردی سیاه باعث سرطان جگر میشه؟
بسیار خب، شما پاسختان از دکتر صاحب بشنوین.
سوال بسیار خوب برادر محترم میرویس از لوگر گفته بودن که آیا زردی سیاه باعث سرطان جگر میشه یا نمیشه. خود زردی سیاه یا هپاتیت بی تقریبا تا فیصدی زیاد میتونه وجود خودش در مقابل از او دفاع بکنه و قوه دفاعی وجود ما که هست نمیمانه که این ویروس خاطراتشون بیشتر شوه و جگر به مشکلات زیاد روبرا بسازه. اما هستن یک تعدادی که در این مورد بی‌توجه میمانن. وقتی که بی‌توجه ماندن و این را بر علاوه از اینکه به اشخاص دیگه انتقال میکنن باعث از این میشه که حجرات جگرشون بیشتر تخریب میشه و یک حالت را مشابه به سرطان جگر به نام سیروزس به وجود میاد. حالت سیروزس حالتی است که در این حالت جگر دیگه نمیتونه اما حجرات قبلیش که تخریب شده بود پس دوباره احیا بکنه و این حالت تقریبا حالت مشابه به سرطان است اما فیصدیش کمتر است.
بله، امید که پاسختان را شنیده باشین. همکار تکنیکی ما اشاره میکنن که یک شنونده دیگه روی خط داریم. بله سلام، بفرمایین از کجا زنگ زدین؟ خب تماسی شنونده ما قطع شد. دکتر صاحب، میشه شما معلومات بدین که یک شخص چطور بدانه که به زردی سیاه مبتلا شده؟
یک سوال بسیار خوب است و چطور یک شخص میتونه این به صورت تصادفی یا اون وقت کشف میشه. معمولا در افغانستان یک پدیده تقریبا نواره است. در 10 سال اخیر وقتی که دوستای ما از ممالک خارجی داخل افغانستان آمدن، مهاجر بودند، پاکستان، ایران، ممالک عربی، یا اصلا این ویروس نظر به انتقاداتی که ما بارش کردیم اکثرا از حوزه مناطق عربی و ممالک عربی و ایران و پاکستان داخل افغانستان شده و او به هر شکلی که بودن با مترقهایی که ما گفتیم این داخل وجودشان انتقال سویر داخل افغانستان انتقال دادن. فعلا در داخل افغانستان تعداد زیادی از کسایی هستن که به این مبتلا هستن اما از خود بی‌خبر هستن، معمولا یا به صورت تصادفی خونشان از خاطر یک مشکل دیگه باید همیکنوی مثبت میایه و این در وجودشان مثبت میشه و یا هم این که بعض وقت هر روز علائم از خود با جا مگذره، چشم ها رنگ خود به حالت زرد میاره، رنگ ادرار تاریک میشه و یک حالت تقریبا گرفتگی در وجود پیدا میشه، اشتها کم میشه و مزه مواد غذایی را به صورت درست نمیفهمن و همچنان بوی مواد غذایی را که قبلا احساس میکردن فعلا احساس نمیکنن. امی شواهد نشان دهنده از این است که اگه شخص برای خونه خود معاینه کنه ممکن تا یک فیصد زیاد مبتلا به یکی از انواع هپاتیت ویروسی شده باشه.
بله. خب یک تماس دیگه داریم از آقای توخی از ولایت زابل زنگ زدن. سلام، به برنامه خوش آمدین آقای توخی.
و علیکم سلام. تو خیم در زابل ولایت شجین و لسوالی سرطه تماسیم.
بسیار خوب.
و فروزه در پاگوارم نمختلم در سرطب بخمی در سرطن و سوال در که در پور جلدی او در جل جلدی پا ما بین که او تعالا ایمی در پور جلدی دی او تعالا ایمی در جل جلدی دی او یون کشنی حد که تکرون پس که تاسی دو دری او ریدون که پیوار اخصای نو بر طول خلق په دې برنامه کې شرکت کړی و استاد شماره یې درنه رخیږي جواب تاسو علیحدہ علیحدہ کوي مزاج ما پیشنهاد دې لري چې قبول
پیشنهاد شما را گرفتیم. تشکر. جوابتون را هم از دکتر صاحب بشنوید.
توخی صاحب د شاجوی لولسوالی څخه د زابل ولایت ویلی دی چه فرق ده تور جری یا ده سپین یا ده زیر جری تشهیده. ما مخی عرض بکو چه دوار ویروسی ناروغی دی ویروسی ناروغی دی چه جگر یا یه نب ورپانده مبتلاکی او حقیقت مشکل پیکی. مگر امدلتا یا استولادش تور جری اصلا تبی ارزش نلری، یعنی ده پتب که پده نامده تسوک نوی یا مثلا زیر جیره یا مثلا سپین جیره ده حق نمونه دی چه خلق قربانده ایخی دی اوز زموک فرهنگ داخل شوی دی اوز تقریبا دکتر صاحبان هم همده نامو سر پیجنی. خب خلاص خبر ده چه دواره ویروسی مشکلاتی چه تور جیره تا هپاتایتس بی وایی هپاتایتس بی وای او جیر جیرای اغا ده هپاتایتس سی پنام بانده نومیگی. تور جیرای یا هپاتایتس بی شده اغا دیر زیاد ساریده، حتی ده اچایوی یا ایتس اغا 50 زله دیر ساریده او واکسین داری او هر کسان چه اغا پا هپاتایتس بی یا تور جیری بانده اخته وید اغا ده کرونا غری باید واکسین شی. او هپاتایتس سی چه ده اغا دومره لکه هپاتایتس بی چه ساری ده یا جیر جرایی چه ده اغا نظر دو تور جیری تا دومره ساری نده اما خطرناک دیر ده که چه ریو کس هونیسی نو اغا ده درمان دیر مشکل بانده که او واکسین هم نلری. ده اغا یو فرق بکی ده نور دواره ویروسی ناروغی دی او صرف ویروسون فرق کبی.
خب یک شنونده دیگه به نام حیات الله از قندهار زنگ زدن، بشنویم که کدام سوال را مطرح میکنند. بفرمایین.
سلام علیکم. روی ترامات جنان دکتر صاحب تا که پرده کم کارو مونی و جیهی لکه حضور صاحب سالا باید
زنده باشین. خب اگر سوال داشته باشین
محترم دکتر خیلی بسیم کم نمره حیات الله بختیار ما کندار رسیم.
خب آیت الله جان سوالتان از دکتر صاحب عنایت سهیل میتونین که بپرسین.
مننه. پرسنین په دغه ډول دی چې دغه جوړې اسلام اسلام مختصو توایو آیا دغه مرزه ساری ده کنه د یو انسان خبره ځکه نه کلی کیږي.
بل د دې مرزي سيري هغه پريزونه مستوي د دې مرزي دوه دوه د وړه مو څنګه دي اوس تاسو خبرونه برنامه او ډېر په طرف د ایستل ترڅو دې دوه څور جړې دي دې دوا دې کړی چې انسان د ملي دي دې پرې او دې اعلانې او دغه د څه څه شي دې دغه مرزي نور مو وخت نه نیسم چې دې د سوال لري
د جواب ورکړنی د رادیو لایف خلک جواب واوره مهرباني بخشر صاحب رادیو ته وګورئ نسب ان شاء الله د پښتون جواب ورته وایم
مهرباني
ا ته قندار څخه حیات بختیارو دوی ویل چې تور جړای ساری د کې یابل دا یو ساری ویروسی ناروغی ده ما مخه ویل چې دا د یو شخص قبل شخص انتقال کوي او که چیرې په کورنۍ کې یو کس په هپاتایتس بی یا تور جوړی باندې اخته شي لکه دوی چویل دوه ورونه یو ځای په هپاتایتس بی باندې اخته و ده د یو شخص قبل شخص انتقال کوي کېدای شي د یو پچکاری څخه استفاده کړي وي کېدای شي د یو ظرف څخه خیر خو دومره نه انتقالي کېدای شي مقصد د داس مشترک شي څخه استفاده کړي او شغای د وینې په تماس باندې راغلي وي او یو بل څخه انتقال شي نو دا ساري ناروغي ده او پرهیز نه لري زه بیا ډیر په تاکید باندې وایم چې اکثرا د تورجړي ناروغانو ته خلک پرهیز ورکوي د مثلا د هګوی د ژیړ څخه منع کوي مثلا د غړو څخه منع کوي او مثلا د شیدو څخه منع کوي چې دغه پرهیز هغه طبي ارزښت نه لري یعنی په تاکید کوم خاص پرهیز نه لري او هغه غوړ چې دوی خوري مثلا ډیر دی نه خوري ډیر دی نه خوري مګر موږ غوړ کولای شي استفاده ځنه وکي اوبر دغه څخه چې پرهیز نه لري نو د خوږو څخه زیات استفاده وکي مثلا د مواجات څخه زیات استفاده وکي انار قندار کې ډیر دغه څخه استفاده وکي کوم مواجات چې دغه څخه زیات استفاده وکي خپل وجود تقویه کوي خپل دفاعي نظام د وجود تقویه کوي کله شي دغه ته 15% پورې خپل خشي
سیار خوب خب آقای ارمونی از خوست زنگ زدن سلام به برنامه خوش آمدین
و علیکم لومړی ډاکټر صاحب ته او بیا د رادیو کارکونکو او ریډیو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم وختانه په دې ډول چې محترم نواز دې ګرنر وې د هپاتایټس کا نورو لکه ورته نه وای پر سپلین او کولمو په ورته ډول کولمې او دې نه وای باندې اخته کیږي او که یوازې دې ګرنر وې ده
خب دکتر صاحب جواب شما را از طریق رادیو خواهد گفتن
ارمانی صاحب ده خوست خواهد دا یواز ده دیگر ناروغی ده دا ویروسونه چه موگم نون واخست هپاتایتس بی هپاتایتس سی او هپاتیت ای او ای او جی دا ویروسونه صرف جگر مبتلا که صرف جگر بانده بعد تاثیر که ده جگر حجرات تخریب وی او کلش تخریب که لغت مشکل پی که وی نو دا صرف پا جگر بانده تاثیر که وی اما کلش پا جگر بانده تاثیر وی که او جگر ونش که ولی خپل وظیفه سر تو برسه وی نو دا مشکل بیا نور وجود تا هم انتخالی لمرای با جگر تخریب بیگی او رس ده جگر چخه بیا حق کم آورد چه پیخی اقا بیا پتول وجود بانده تاثیرات لری اما پا امید وگه صرف پا جگر بانده تاثیر لری او ده جگر ده تخریب یا ده مشکل لواجه طول وجود ده مشکل پیخی بی
خب احمد شا از کابل تماس گرفتند سلام بفرماییم
سلام سرجان سلام به شما نتاق خود را دیر آزادی از دکتر خیلی من سرجان همی پرسان میکنم که همی علایم از میزدی اپیتایت بی و اپیتایت سی علایم چطور بدن چطور بخواهم که به این مرض دچار است یا به این مشکل دچار است نشانه
ها و علائمش خب بسیار خب دکتر صاحب قبلا هم اشاره داشتن به علائمش باز هم ازشان میخواییم که مفصلا به این مسئله اشاره بکنن تشکر هستم
تشکر از این شنونده محترم احمد شاه از کابل یا گفتن که عراض علائم پیشتر هم براتون عرض کردم که زرد شدن چشمه ها سکلرای چشم ما میگیم که بسیار واضح است مریض یک روز میبینه که چشمش زردتر از دیروز است و فردا زردتر از امروز همین مشکل باعث از این میشه که متوجه وجود خود میشه رنگ ناخونش مثلا به حالت زرد تقریبا میاد و رنگ ادرار از حالت عادی به شکل چای سیاه میشه و همچنان یک ناراحتی در قسمت هضمی خود احساس میکنه دلبدی بیشیایی و همچنان درد اعضا برش با وجود می همین چیزا رو وقت که میبینن یا میرن پیش لابراتوار و خون خود معاینه میکنن و بازو نوشته تعیین میکنه که اینا هپاتیت بی است سی است و یک شام نیست هپاتیت ای است که نظر به سن بازی فرق میکنه
بله یعنی خب بله یعنی بیشیایی درد عضلات و تاریک شدن رنگ ادرار، اینا علائمی هستن که
خستگی بیشتری و همچنان یا چیزایی هستن که ایره مریض عرض میکنه برای تعرض است و علائمش اون مزر شدن رنگ ادراری هستن که بازی رم دکتر صاحب میتونه ببینه.
خب یک شنونده دیگر پاسخ میگیم ببینیم چی سوال دارن. بله بفرمایید. بله بله مشنایم، لطفا سوال دانم بپرسیم.
سید رادیو تو وایونی زده بن شابت بسر تو وایم. دوی ده خونی بینی پر پختلی و کلا چه پزا وینه کی معمولا پا گرمه یو که آیده تور جری سرک مرتبات لری دست کم خاص ارتباط دوی دوار تو منزو نشته ده پز چخه دوین راته که هغه یا بل مشکل ده چه هغه پا گوش و گلو پر ارتباط لری، اما کله چه جرای په وجود کې پیدا شي او هر کوم فاکتورونه چې هغه د وینې د پلان کېدو سبب ګرځي دغه مقدار هم په وینه کې کمیږي، نو کېدای شي خونبینی رامنځته شي، اما دا چې تور جرای د دې لامل وګرځي دغه څه نه ده. اما که چېرې رامنځته شي نو تور جرای هم څوک لري او نور مشکلات هم ورسره ولري، او دا هم سره رامنځته کېدای شي تور جری ته عطف شي او په تور جری ورواوړي شي دغه د لامل ده.
خب شنونده های زیاده روی خط هستن، یکی از اونا را به نام نجیب الله از لوگر جواب میگیم. بله بفرمایین. بله
سلام علیکم محترم. سلام بر دکتر سبینای سهیل.
سلام بر شما هم. خب
بس دکتر سبینای محترم، سوال ما ایست که امی علت پیدایش مرض زردی زرد چیا؟ در وجود انسان چی است علتش و در این مرضی که چی باید بکنیم جلوگیری تا به این مرضی دچار نشه و در کدام سن این مرض در وجود انسان این زیادتر پیدا میشه و ویروس این در وجود انسان ویروس کرده نشونه ما میکنه؟
پاسخ سوالتان خان پرداخت دکتر سب.
نجیب الله جان از لوگر، علت پیدایش در وجود انسان چی است؟ ما پیشتر عرض کردم که ویروس است، انواع مختلف ویروس ها هستن که جگر مصاب میکنن، حجره جگر تخریب میکنن و باعث زردی و بالاخره نمونه نوش که زردی یا هپاتیت بی یا هپاتیت سی یا هپاتیت ای میگرده. این علت پیدایش است و وقایه بله میتونیم ایره ما وقایه بکنیم. هپاتیت بی و هپاتیت ای که هپاتیت ای معمولا در اطفال به میان میه واکسین داره و هپاتیت بی هم واکسین داره، قبل از اینکه ما مبتلا شیم سه دوره واکسین ازیره میگیریم و تقریبا تا 10 سال حتی میگن که تا 20 سال ما در مقابل از این مریضی وقایه شدیم و همچنان اگه استفاده نکنیم اونم سامان وسایل ملوث مثلا سرنج ها مثلا پل پاکی یا همون وسایل دندانی که دندان ها رو پرکاری میکنن اگه پاک باشن این داخل وجود ما انتقال نمیکنه. برای هپاتیت بی ما واکسین داریم، برای هپاتیت سی که خطرناک تر است واکسین نداریم، متابول برش کشف نشده. هپاتیت ای هم واکسین داره که میتونه در وقایه از او استفاده شه و همچنان در کدام سن بیشتر است؟ هپاتیت ای در اطفال بیشتر است اما کلان اگه بگیره خطرناک تر است. هپاتیت بی و سی هم در سن پیشرفته بالا زیاد است. هپاتیت ای در خانم های حامله بیشتر است و هپاتیت دی زمان به میان میاد که هپاتیت بی داخل وجود موجود باشه با کدام سن خاص ارتباط نداره.
بله خب آله به شنونده دیگه ما به نام سلیم از لغمان گوش میدیم که چی سوال دارن. سلام بفرمایید. زنده باشین، تشکر.
پرسیدم میگم یه میخورم از سر سخت و دوستان که رنگ مسیح که اتاق را دامن میگوی درد نشودی باز دوستی خوب چیزو کنار است.
خب دکتر صاحب سوال مشخص داری از این برادر؟
ما از سلیم جان فقط یک سوال دارم، کمی سوال خود پس تکرار بکنن چون که ما دقیق گرفتن ندارم.
صدایتان درست شنیده نشد؟
قطع وصل شد.
بله
رنگ است پیدا نشده تپای روی ما
آخر من سخت از این سیار دکار دو خون
درست است. سلیم جان شما رادیو را گوش کنین، من انشاءالله برتان توضیحات خواهد دادم.
بله.
آقای سلیم از لغمان، یا گفتن بزنید پیش دکتر سخبر رفتون و گفتن که خونشان سخت شده یا خونشان غلیز. مثلا غلیظ شده یا مثلا مقدار امو کلسترول یا مقدار چربی خونشان که شاید بالاش ده باشه که از خاطر تاکسی بیمازور باشن گفتن. یک موضوع خون یا موضوع از که مثلا خون مشکلات پیدا میکنه، این یک موضوع متفاوت از هپاتیت است. این هپاتیت اگر مثلا خونه فقط اون فاکتورهای تاثیری را که جگر تولید میکنه که باعث لخته شدن خون میشه او را کم میکنه، بر لوازمی که خون مثلا سخت نمیشه یا مثلا غلیظ نمیشه او را رختر هم میسازه که کسی که هم ارتباط نداره. دیگه این موضوع موضوع مربوط خون است و پیش دکتر صاحب متخصص خون مراجعه کنن و مشکلشون حل بکنن.
خب دکتر صاحب، یک وقتی که یک شخص فهمید که دچار بیماری زردیسی است چی باید بکنه در مرحله اول؟
چی باید بکنه؟ شخصی هست مثلا به صورت تصادفی، معمولا در افغانستان ما که دیدیم مریضایی که در کلینیک پیش ما میان کسایی هستن که به صورت تصادفی در خونشان کشف شده، یا مثلا ویزه ممالک خارجی میگرفتن که معمولا ممالک عربی وقتی که ویزه را تمدید میکنن خونشان چک میکنن، اگه هپاتیت بی داخل وجودشان باشه ویزهشان بیخیر ریجکت میکنن از پیشان میگیرن. یکی و یا هستن که بعض ممالک همسایه که میرن و اگر هپاتیت بی داشته باشن هیچگاه برشان ویزه نمیده. همین موضوع باعث از این میشه که پیش دکتر صاحب مراجعه میکنن. اولین کاری که میکنن پیش دکتر صاحب مراجعه میکنن و ایرا میگن که من تو یک مشکل دارم، خون برشان معاینه میشه، نوش تعیین میشه، هپاتیت بی است یا سی است یا ای است و اهتمامات در قبال ازی برش گرفته میشه که باید دیر ما چه وقت تداوی بکنیم که تصمیم دکتر صاحبا میگیرن.
بله.
یا یک کار بکنن که پرهیز به جای نکنن و پیش یک گروه از مردم هستن به نام زردی بار که زردی را میبرن و این پیشه پدریشان است، هیچ گاهی این بار تحصیل نکردن، صرف گوشیشتن آمین که ما زردی را میبرم. ما یک توصیه برشان میکنم که هیچ گاهی پیش این اشخاص نرن، جامعه ما جامعه فرهنگی است، خب یا ارزش خاص خود دارن، اما به ارتباط زردی چون موضوع ویروسی است علاوه که از اینکه تداوی نمیشه پیشرفته میشه، پیش دکتر صاحبا برن لابراتوار برن خود خودا چک بکنن و زردی بار نمیتونه که ویروس بله. داخل خون بیرون بکشه.
خب صحبت های شما چنین برداشت کردم که در مراحل ابتدای زردی سیا علائم خاص نداره.
بله.
من میخوام بپرسم که چی مدت زمان این مرض میتونه به طور مخفی در بدن وجود داشته باشه بدون اینکه علائم شخص احساس کنه، یا تا چی مدت زمان امکان داره در وجودش باشه اما شخص نفهمه؟
سوال بسیار بجا. امراض ویروسی یا امراض ساری از جمله امراض هستن که یک مشخصه خاص دارن و او پنهان شدن میکروب در داخل وجود قبل از اعراض علائمش است. هر کدام از این ویروس ها قبل از اینکه باعث اعراض علائم شوه یا در داخل وجود مخفی میشن و وقتی که تخریب کافی را به میان بیان بعد از او اعراض علائم از این ظهور میکنه. مثلا برای هپاتیت بی ممکن از یک الی چند ماه یا مثلا الی 6 ماه یا ممکن از 15 الی 2 ماه، یعنی چندین ماه را در بر میگیره تا که اعراض علائم پیدا شوه و او زمان است که تخریبات به اندازه کافی صورت گرفته، حجرات جگر تخریب شده، مقدار بیلیروبین در داخل خون بالا رفته، اعراض علائم بعد از او به میان میاد. اما این ویروس ممکن دو ماه پیش یک ماه پیش داخل وجود شده باشه. از اختر میگم که مریضی زردیسیا اعراض علائم نداره داره، اما یک دوره داره که
یک
سیر مخفی داره و یه جمله مشخصات امراض ساری است که هم چون جمله امراض ساری است یا هم مشخصه را داره و زمان اعراض علائم به میان میاد که تخریبات به اندازه کافی صورت گرفته باشه.
خب بله، یک شخص مصاب به زردیسیا یا کدام مثلا در نظر بگیره؟ مثلا وقتی که میان خانواده است یا با دوستای خود است، شما چی توصیه میکنین کدام مثلا بیشتر باید در نظر گرفته شه؟
خب وقتی که یکی از جمله دوستای ما میفهمن که مثلا مرض مریضی هپاتیت سی بی را دارن، از نگاه اخلاقی یا میرن و تمام اعضای فامیل خود باید در مقابل از این ویروس اول خونشان چک بکنن ببینن مثبت است یا منفی، دارن یا ندارن، کسایی که ندارن اونا رو واکسین بکنن و اولین انتقال از این بین شوهر خانم امکان داره که انتقال شوه از مادر به طفل انتقال میکنه و همچنین بین اعضای فامیل پیشتر ما یکی چی داشتم، قندار دو برادر مثلا مصاب شده بودن، ما یک فامیل رو میشناسم که تقریبا 8 تن از یک فامیل مصاب شدن و این مصابیتشان توسط سوراخ کردن گوشت توسط یک سوزن ملوثی بوده که تمامشون استفاده کردن. از این خاطر یا باید اعضای فامیل واکسین بکنن و خود از ارتدا بگیرن.
بله، ابتدا واکسین بکنن و بعد تحت تداوی قرار بدن. و میخوایم برای دوستای ما شما یادآوری بکنیم که کسایی که مثلا میفهمن که یک دوستشان مبتلا است، شما قبلا هم اشاره کردین که با قل دادن مثلا در کنار هم شیشتن این مرض نمیتونه که سرایت بکنه. یعنی ما میخوایم شما توصیه بکنین که اینا دوری مثلا نکنن یا به اصطلاح اون در انزوا قرار نتن مریضایی که
بسیار دقیق شما گفتین که هیچگاه مریض هپاتیت بی رو در انزوا قرار نتن و یک شرم‌آور نیست، یک مریضی ویروسی است انتقال میکنه، صرف اتفاق کنه که خود واکسین بکنن در مقابلش و ارتباطات عادی مثلا قبل دادن استفاده از یک موبایل یا مثلا استفاده از کلیموتر یا مثلا استفاده از هیچ مشکلی نیست از انتقال نمیگیره، صرف انتقال خون مشکل است و مثلا بین زن و شوهر یا مثلا بین مادر و طفل که مورد نظر بگیره.
بله خب شنونده عزیز، شما شنونده برنامه صحت از رادیو آزادی هستین. موضوع برنامه امروز ما صحبت در مورد زردی سیاست و عوامل و علائم شرویش صحبت کردیم. برنامه ما همچنان ادامه خواهد داشت که در بخش دوم برنامه در مورد وقایه و چگونگی مراحل تطبیق واکسین و تداوی این مرض صحبت خواهد کردیم و دکتر صاحب عنایت سهیل متخصص امراض داخلی ساری با ما خواهند بود. اما حالا